سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کوو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه به پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا آی سي سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته دا پرېکړه کړې ده په اعلامیه کې د ښاغلي تامسن له قوله دا ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې ده نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پرېکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره مخ شوې جزئیات به وروسته درته خبرو کوو طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هاکرانو ترلاسه کړي دي د طالب لیکس په نوم د هاکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارز د طالبانو د سرې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادعا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي البته په خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې اتل زرو اته سوا زندانیان دي چې یو زرو درې سوه شپږ اویا یې ښځې دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمیر نه شپېته یاد شوی چې شپږ یې مېرمنې دي په خبرو شوو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جګپورو چارواکو د پاسپورټونو کاپۍ هم خپرې شوې دي د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د لګول شوو بندیزونو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي په دې فرمان کې راغلي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې په مستقیمه توګه د امریکا اوسنی او پخوانی مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخوي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر خبر له مخې یادې محکمې په یو بیان کې وویل محکمه د خپل پرسونل تر څنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکړي ترامپ په 2020 کال کې هم د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالې فاتو بنسوډا او یو شمېر نورو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي وو هغه وخت بنسوډا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنگی جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړی وو او وروستی خبر دا چې د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ د ګوګل شرکت د پنځمې پرز د هغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ پر مټ یې د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي لدې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولې شي د دې شرکت په ټکو د زیان لامل کېده تازه د شرکت دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا مستکیدو هڅه وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي پرسته یو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوزي امکاناتو ته ور اوخته ده خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبرونه لوستل شي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي خو آیا د جرګې استول به کومه ګټه وکړي د چارو کارپو او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټکی په اړه وایي
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت نیسی نو اعلی وزیر سره خو سداسی اختیار نمیده مخصوصا چې بیا د مرکزی حکومت سره اختلافات لري
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به لوبې بایکاټ نه کړي دا سره له دې چې ځینو سیاستوالو او خلکو غوښتل چې له افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې بایکاټ شي خلک یې په اړه څه وایي
مونږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه د استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي نو دې ته مونږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د مونږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسنی شرایطو کې
له بنگلاديش هم ریپورت ورکوي چې لنډمهاله مشر وایي په دغه هیواد کې د ګډوډیو او ورانکاریو مخه نیسي په هلمند کې به د کرنې په ارتباط ریپورت درته ولرو دا چې اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو ویشل کیږي. بزګران یې په اړه څه وایي؟
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوي.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویلی په دې هیواد کې د امنیتی ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. ګنداپور ویلی کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استازو جوړوي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي د بهرنیو سیاستونو په اړه دغه ډول پریکړې د مرکزي حکومت له صلاحیتونو دي. په دې اړه سنا کاکړ ریپورت لري.
په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنداپور د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې ایالت کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ ټیو نیوز د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي ګنداپور په حواله لیکلي خیبر پختونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنجشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوې. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوی نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غیر رائے او د غیر له سره اجازه غیر تبرتیا وی نو په کتي شي دا کله کیږي. خو په د خبر پختونخوا هم دغه پالیسی له جدي پلاوی ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره غیر حمایت ترلاسه کړي چې څنګه پاکستان کې خبر پختونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړه نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغوی به خلکو ته ووایي چې او دا دې موږ لګیا یو، پوره کوششونه به روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي. نو دا خو مرکزي حکومت نیسي، نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونې ده چې ګنداپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پختونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهرا نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
و موردل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږي، خو په همدې رابطه باندې د پاکستان د کشمیر د چارو او د سرحدونو وزیر امیر مقام د امریکا غږ د ډیوی د څانګې سره مرکه کړې چې لنډۍ درته خبرو.
صوبائی حکومت وی چیر امنگ دا افغان طالبان یا داغی حکومت سره نیک په نیغه مذاکرات کو تاسو چون کر سپران وزیر یې دې ته څه نظر کوی
دا موږ یو د دې حکومت کې موږ نه خبرې وایو حکومت یو دی حکومت پاکستان داری صوبے خپل حکومت نشته هغه کوم سفارتي آداب او دغه خلاف خبره او حکومت چې چا سره معاہدہ کری حکومت سره کړي صوبے سره نه کړي نه دغه څه ویلي نه دغه څه امپلیمنٹیشن او که په معاہدہ کې شي دغه نتایج هم د پاکستان خلکو ته صوبے خلکو ته معلوم دي څه نتایج راوځي دغه بیان خو زموږ د فیډریشن خلاف او د ملک خلاف یو سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ راغلے یہ دے نہ سم میسج ورگو تے سو باری صوبے والا وی سبا بلوچستان والا وی ایران سره موږ مذاکرات وکړو زموږ په بارډر دے بل نو بل سو موږ بچا سره دا څنګه چې کم شیر راغم دا هغه میشن او هغه تحریک کی صدا کم چې چلیږي د مول خلاف د فیډریشن خلاف د پاکستان خلاف باغه کې دا یو میسج دے یو وزیر اعلی د صوبے چیف ایگزیکٹیو دا سٹیٹمنٹ څنګه ورکړي ځان په خپل مدار تاسو خپل حکومت ته تاسو خپل بارډر دی تاسو خپل ځمکې کې تاسو خپل فارن افس ته تب څنګه ځان له مدار چې څه شي راځي نو مرکز نه راځي کې ځان خالی هم د فیډریشن نه د مرکز نه پیسې راځي په غیر راځي چې هغه بندي شي تاسو په ان اف سی کې سره شي نو ته یو ورځ سوبرن کولای شي نو دا بیان ورکول داوم د پاکستان خلاف سازش دا بیان ته بده نظر غورم دا انتهایی او سازشی بیان دی او پاکستان د فیډریشن خلاف بیان
امیر مقام د پاکستان د کشمیر او سرحدونو چارو وزیر چې د علی امین ګنډاپور د خبرو په ارتباط غبرګون وښود هغه خبرې چې وایي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د بریتانیوي سیاستوالو له غوښتنو سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د رواني میاشتې په نولسم تاریخ د افغانستان سره په بخښنه سره د برتانوي سیاستوالو له غوښتنې سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې روانه میاشت په چمپیونز ټرافي کې له افغانستان سره لوبه نه بایکاټ کوي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون په یوې اعلامیې کې ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبې پریکړه کړې ده تیره میاشت بریتانیا د پارلمان لږګونو غړو او سیاستوالو همدارنګه یو شمیر خلکو په افغانستان کې د بشري حقونو ناسم وضعیت ته په غبرګون له انګلستانه غوښتنه کړې وه چې له افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي دا غوښتنه د یو شمیر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه تفصیل په دغه رپورټ کې
د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 19مه به په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپل کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ورپاتې دي نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو د کرکټ مینوالو له هرکلي سره مخ شوې ده د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ پریکړه چې انګلند کرکټ بورډ کړې ده او دا په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د تسنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلند یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي او بخښي په دې اوسني شرایطو کې او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي
د بریتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او د فبروري په 26مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوال شورا ګډ دریز او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوال شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلا وطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولس له آسټرالیا ریتان وری چې د آسټرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعاله ونډه لرله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بودن
در چوال انگلستان در پریکر اکره لعملی دیر واضح دی افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو تاپ لوبغاړي دی او نړۍ او په ځانګړې توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هرکله یې کوي. دوی زموږ له ویاړونو دي نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډله یې هم هڅوي.
کرکټ بازی میکنه انګلند است امروز اونا ورزینا تشویق میکنه.
د یادونې ده چې د برتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هیڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د برېټانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي وو چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هېواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدی.
وربشه ترکیه ته هلته په انقره کې افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت ډیپلوماتیکو فعالیت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلاو یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات له فريدې سیال اورو.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په 13 رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوې او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبري سرچینې چې نوې غوښتنلومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نورو ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه ته به دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو له مخې چې پر ښځو افغانانو وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم ورزو بنگلادیش ته. د بنگلادیش د لنډمهاله حکومت چې مشر یې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې په ورځ ویلي دا به په ټول هېواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. په داسې حال کې چې بنګلادیش د یوې لویې مخالف سیاسي ډلې او ګاونډي هېواد هند لخوا د پخوانی صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې موجودې دي. د لرې شوې لومړی وزیر شیخ حسینه پلویانو په نښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هېواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي. جزئیات له فرشته سا کورو.
د بنگلادیش لنډمهاله حکومت چې مشري یې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې په ورځ وویل چې دا به په ټول هېواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلادیش د یوې لویې مخالفې سیاسي ډلې او ګاونډي هند لخوا د پخوانی صدراعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې شتون لري. د لرې شوې لومړۍ وزیر شیخ حسینې پلویانو په نښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هېواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي دي. ډېری تاسیسات چې د پخوانیو قانون جوړونکو د کابینې غړو او د حسینې عوامي لیگ ګوند مشرانو پورې تړاو لري وسوځول شول. ظاهرا د بنگلادیش د خپلواکۍ د مشر شیخ مجیب رحمان د شیخ حسینې د پلار کور هم په پلازمینه ډاکا کې د تاوتریخجنو پیښو په ترڅ کې سوځول شوی دی. حسینه د اګست په 15مه د محصلینو په مشرۍ د یو پراخ پاڅون په ترڅ کې هند ته وتښتېده او له همدې سره د هغې 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. د جمعې په سهار د ولسمشر محمد یونس د مطبوعاتي څانګې په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړ چې دا تاوتریخوالی د داسې کړنو په وړاندې به سخت اقدامات وشي. په بیان کې راغلي موقت حکومت د ژورې اندېښنې سره یادونه کوي چې ځینې اشخاص او ډلې هڅه کوي څو په ټول هېواد کې بېلابېل بنسټونه او تاسیسات ویجاړ او وسوځوي. حکومت به د دا ډول کړنو په کلکه مخنیوی وکړي. دغه په وینا حکومت د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب ته چمتو دی. دا بیان په هغه ودانۍ باندې له برید څخه څه باندې 24 ساعته وروسته راغی چې شیخ مجیب رحمان په 1991 کال کې د بنگلادیش خپلواکي اعلان کړه. د چهارشنبې د شپې برید د حسینې منتقدینو او د محصلینو د مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ورځني اوږد کمپاین په ترڅ کې ترسره شو. دوی د شیخ رحمان د کور په لور د بلډوزر لاریون اعلان کړ، کوم چې د حسینې لخوا په موزیم بدل شوی وو. کله چې مظاهره کوونکو ودانۍ ته ور واچو پولیس هلته ولاړ وو. وروسته د پوځیانو یوې ډلې د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه چې دوی ودروي، خو وروسته لاړل. په ډاکا کې د استخباراتو یو چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د چهارشنبې راهیسې د شیخ رحمان په کور کې د ورانکارۍ او سوځولو وروسته په ټول بنگلادیش کې د شاوخوا اویا بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د هیواد مخکښ انګلیسي ژبې ډیلی سټار ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د حسینې د پلویانو په نښه کولو لپاره د تاوتریخوالي پیښې لږ تر لږه په 20 ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د جمعې په سهار په یو بیان کې د بنگلادیش نېشنلیست ګوند چې د پخوانی لومړی وزیر خالد ضیا په مشرۍ چې د شیخ حسینې اصلي سیاسي سیاله وه د یونس په مشرۍ حکومت څخه وغوښتل چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. په بیان کې ویل شوي که داسې ونه شي انارشي به په ټول هېواد کې خپره شي. دا زموږ لپاره یو پر وخت غوښتنه ده چې د قانون او نظم د سخت پلي کولو غوښتنه وکړو او د دولت او حکومت رول نور هم څرګند کړو. هند چې په 1991 کال کې په یو خونړۍ جګړه کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو له بنگلادیش سره مرسته کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې د شیخ رحمان د کور ړنګول وغندل او دا ځای یې د زړور مقاومت یو سمبول وباله. د بنگلادیش سیاسي شنونکي نظم الحسن کلیم الله د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ډول تاوتریخوالی کولی شي د ټاکنو له لارې د ډیموکراتیک لیکت هیلې ته جدي ګواښ رامنځته کړي. محمد یونس ویلي چې نوې ټاکنې به د دې کال په ډسمبر کې یا د 2026 کال د جون تر میاشتې پورې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار پیل کړی دی. بزګران د دغه پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوو تخمونو زیاتېدو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او اوربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او اوربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8240 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورچانی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه فارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان فارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال د لپاره هستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپاره ستنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په غو باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه هغه نور خو بیا دې نه کېده نور خو نور خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل ما د مزه شو لیکوټ پولیس باندې کې از مزه لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مزه لري دی خراب د چې کندار ساته چې مزه دوه لس ساته جله ساته وخاله مو په موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خر غس رستانه اوبل مزه په ټوله وطن کې مو ټلیفون کار نه کی دغه نسته ولی مزه شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته د طالبان دغه څخه خواص دی د مسولین څه شو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم، سید رضا سلام د روزګان ولایت د تراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په تراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې را کړې وې چې د کچکې څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برق راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکې په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېچا ستا نه دي پسې ګرڅولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې تېرې شوې، خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د اروزګان ولایت دیراوت ولسوالۍ د کجکي د برګ څخه برخمنه کې.